بخري وملك كري ومن
ده
بسيط
شبر زف دې کې زه خبر ورته زه کابل ته تلم نو زمنګ دا سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې مګ ملمنو نو اغل ته یو خزو نو لري دې ټخل ما سره بل ملګری واغه ورته ویل چې دا خزو غوډې ټخي کې او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي اغه ورته چې دا خزو ډیره مهمه ده دا په سمنک په پغول پویږي په جوړول پویږي دا موږ رقاص راوستې هم دی لږه ارتم نه چټکیږي کارتم پروا نه لري
او سمنک په چونو کسانو په خپل کورونو کې نه جوړاوه زما خپل په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال به په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا سمنک د سہولت او چاسه په چا باندې قلنګ وی سي دا خو به خامخا دا سمنک راو رسیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سي ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود د هم په پسرلی کې وی دوی د سکوی چې په خوانیو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شوی او حاملدار شي او باردار شي او ماشومې پیدا شي تبرکان لکه اوس هغه کار کوي دا سند جلاس ترخه خو په شایسته فتو باندې یو شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات پکار دی چې هغه مثبت خواوی پکې زیات شي او څنورم په ورزيات شي لیکن غرزولې ټولنه لپشو غرزوي
او ولنه بالکل البته دغه دودونه په خپلم لکه جبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپل هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تیریدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که هیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي تکوي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولای او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته کنه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپي په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل خبره ومني چې هو همدا سیده و رازه دا ومنه
دا د زغم یو د غم دی کنه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا شته په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره و مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې ما برخه واخسته ګور صاحب له تاسو هم مننه او لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی مچې د خبرونه تر دې مره سره وکټله بیا مو هم نوروز مبارک
دا زادې رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د زادې ځانګړي ورسته مو هرکلی کو نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو د بیټرۍ د ګرمېدو غمی ورسره نشته وای تر دې نری موبایل نه هم جوړو په جرمني کې د رنگونو کومېډي او سیاسي تنظیم نټک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پر خبرو مخ تر هر څه نمړې د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه دایښ ترهګر سپارلې امریکا مننه ترې کړې منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي
به شیوه های ګوناګون امی ذهنیت برشنداد بود او توسط زمینی ها جذب شده بودند و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل دا ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد امو قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن شما ببینید ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط بمی ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن
زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د مېرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې، تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زمونږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي ترسره کیږي.
او دوړو طرفه پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې د لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دی ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله سالی دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي وو خو طالبانو خوش کړو بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دې باندې اخستی. زه فکر کوم چې وډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکیل ته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونی تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادۍ راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته یې منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبوري شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتې امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نشټو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاست او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
د دې خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباشي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منه شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا غورز لمنزل کیږي د دې ورځ لمنزل پنړی کې د دې نخه خي چې خزو ته خپل حقوق ورکول کیږي خزو ته احترام کول کیږي او خزو ته پټولنه کې څه هم ورکول کیږي ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د خزو ورځ نه لمنزل کیږي او ته خزو ته نه احترام کیږي او نه خزو ته پټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري د افغانستان د خزو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي عدالت برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی د افغانستان د خزو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خزو سره ودرېږي د افغانستان د خزو غږ پورته کړي
لکه چې تاسو څرګنده ده افغان میرمن په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالو کې ژوند کوي ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلې دی چې ښځې د ټولو سیاسي ټولنیزو او اجتماعي حقوقو نه بې برخې شي طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعہ باندې خزی د ټولنې نه به برخې کړې دي د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي ان تاسو په یوه چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی دغه یو ودون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده نو اکثریت فامیلونو د بده مرغ خپل نارینه له سوار کړی دي او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات اما د طالبانو پروتک څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونز سره مخامخ دي د بل اړخ نه دوله سیزه افغانستان میرمنو ته کار وشول او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې او مختلف کډرونه هم درلودل د بعده مرغه د طالبانو پروتک څخه هغه کډرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتی سیاسي اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو ودونو ته مهاجر شول اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه به برخې دی هما په ان باندې د افغانستان راتلونکو ډیره زیاته تیاره ده په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکو ډیره زیاته تیاره ده ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بینه تللی هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په خزو باندې ټول محدودیتونه یو واره راوستل اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په ان باندې ډیر ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه به برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي بخصوص د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیات توجه وکړي ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دوه کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده حقوقو ته مې مبارزه کړې ده ډیر زیات متاثره یم
او ډیره زیاته د هینده تاریخ کوینم بلخ واسیره افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو ویټنی ورایټ چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیرونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګان خبرې کړې چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موږ د خپل ورکړل شوی ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه خو تیرونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیخي پاړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیخه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسبي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز جمال الدین د شندن د ولی سیدین کې په کسب دکاندار درې هفته مخکې ز د انجلی سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې ولې سوم او محکمی محکمه سوم او محکمی ما ته حکم کړی اوس فلم په مابعد دیرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظم ته څوک پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیر اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. اوسم ټولنیزې شبکې تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښتې چې کوم ورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا ور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده څنګه ځکه چې کلا 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کیسو کو اقدارانو مسلمانانو سو کافرانو دی بوی دا روسیان دی کمونستان دی د دې مرګ روا ده نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په غوږ ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیر ورنۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړاړ خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د غوې هیلو تر رسیدنې او پوهاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسیدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکی بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره